خودونکو د مشالیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په وروستۍ خبري غړي کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه ومني هیله لرم چې رو جوړ وستې په دې غړي کې باړو به تاسو ته خبرونه دراوړو ول هغه وروستو باورې د پاکستان تا د جرمني د چارواکو سفر او همدارز په خبر پښتونخوا کې بلدیتي انتخابات او د قبایلي سیمو لپاره ځانګړی اقتصادي پیکیج او نور هم یو شمېر رپورټونه لرو خو لومړی ورځو نجیب امیر ته چې تاسو ته تازه خبرونه وړاندې کړي.
جرمنی وای افغانستان او پاکستان باید ترهګرۍ خلاف متحد شي. کابل کې د حقانی شبکې لزګونه غړي نیول شوي. استرالیا له اروپایي هیوادونو غوښتنه وکړه چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد په بمبارۍ کې برخه واخلي. بشپړ خبرونه. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتنمایر نن په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړ. همدارنګه د پاکستان د وزیر اعظم له صلاحکار سرتاج عزیز سره وکتل او وروسته دواړو مشرانو په یو خبري غونډه کې خبرې وکړې. په دې موقعه د جرمنی خارجه وزیر وویل دوی له پاکستان سره په مختلفو څانګو کې د اړیکو غښتلو کولو ته اهمیت ورکوي. د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز وویل چې ملک کې د حقانی شبکې په ګډون د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد یو شان کاروي کوي.
شمالی وزیرستان کې د حقانی شبکې بنیادی ډانچه، د بارودی سرنګانو کارخانه، د دوی د رابطو نظام او دارنګ نور سیزونه اړنکړې شوې دي او اوس د دوی توان ډېر محدود پاتې دی. که د دې موازنه افغانستان سره وشي نو کومه خبره چې افغانستان کوي چې حقانی ډله دلته کارویانې کوي او دا هر څه د پاکستان نه قابو کیږي نو دا د هغوی سوچ دی. زموږ اندازه ده چې پاکستان کې د دوی توان او پټنځایونه ډېر لږ پاتې دي او افغانستان کې د دوی زور د پاکستان نه 90% زیات دی.
سرتاج عزیز زیاته کړه چې د حقانی شبکه د پخوا په پرتله ډیره کمزوره شوې ده او د جرمني خارجه وزیر بیا دا هم وویل چې ترهګرۍ خلاف د جنگ د ګټلو نه پرته بل لار نشته. نوموړي وویل ترهګرۍ پر ضد په جنگ کې د افغانستان او پاکستان مرسته اړینه ده. امریکا له پاکستان غوښتنه کړې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د لړۍ په بیرته پیلولو کې مرسته وکړي. د امریکا د ملي امنیت صلاحکار سوزان رایس پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف او د پوز له مشر راحیل شریف سره وکتل ترسو په سیمه کې د امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړي. ویل کېږي میرمن رایس له پاکستان غوښتنه کوله چې له جولای میاشتې راپه دې خوا د لومړي ځل لپاره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په غونډې جوړولو کې مرسته وکړي. په همدې حال کې میرمن رایس وویل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته بلنه ورکړې ده چې په اکتوبر میاشت کې له امریکا څخه لیدنه وکړي. نن په پیښور کې د روغتیا د ادارې لزګونو خزینه کارکونکو د پریس کلب او صوبایي اسمبلۍ د ودانیو په وړاندې مظاهره وکړه. د مشال لډیو خبریال وایي دغو میرمنو غوښتنه کوله چې د دوی تنخواګانې د زیاتې او نوکرۍ د پخې شي. مظاهره کوونکو میرمنو تر 3 ساعته پورې د پریس کلب په وړاندې لویه لاره هم د احتجاج په ډول تړلې وه. یوه احتجاج کوونکې میرمن وایي
زمانو شغفته چې بین دی پېښور نه زمونږ ډیوټي تومره سخت دی چې پول یو ډیوټي زمونږ ایل ایچ ډبلیو ناغسته کیږي هغه کې زمونږ ایل ایچ ډبلیو شهید شوی دا هغه اړول سیاته پوسونو کو چې هغه پېمنت پسې مونږ ګرځو زمونږ دا حل دی چې روډونو هغه تر اوسه په زور ته غواړو نه هغه علی مونږ لراکې کني دا سره لنه راکې زمونږ صوبایي حکومت ذمہوار دی د دې شي زګه چې په پنجاب کې چې کم نه نه هلته لیډی هیلپر کرتا 14000 تنخواه ملاويږي او دلته مونږ ته 8000 تنخواه په ټایم نه ملاويږي.
تر دې وړاندې د خیبر پښتونخوا په نورو خرنو کې هم د روغتیا د ادارې خزینه کارکونکو ورته احتجاجونه کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل ښار کې د حقانی شبکې او د طالبانو د پیښور شورا 13 غړي نیولې دي. د ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نیول شوو کسانو د کابل په وروستیو حملو کې لاس درلود او په 1400 نورو مهمو اهدافو یې هم حملې پلان کړي وي. د خبر پاڼې پر اساس نیول شوو کسانو هوډ درلود چې په ولسمشرۍ ماڼۍ په ششدرک کې د ملي امنیت پر ادارې، ملي دفاع وزارت، د امریکا پر سفارت، د کابل پر امنیه قومندانۍ، ملي شورا او خاتم النبین پوهنتون حمله وکړي. دا کسان په داسې حال کې نیول شوي چې په دې وروستیو کې د کابل په بېلابېلو ځایونو کې انتحاري حملې شوې دي. طالبانو نن دا خبره ومنله چې دوی پخوانی مشر ملا عمر په 2013 کال کې مړ شوی و او دوی دا خبره تر دو کلونو پورې پټه ساتلې وه. د افغانستان استخباراتي ادارې هم هغه مهال د ملا عمر د مړینې ادعا کړې وه. افغان طالبانو د روان کال تر جولای میاشتې پورې د ملا عمر په نامه بیانونه خپرول. دا په داسې حال کې وه چې ملا عمر په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو د نظام له ړنګېدو وروسته چا نه ولیدلې. طالبانو اوس په لومړي ځل د ملا عمر د مړینې دقیقه نیټه اعلان کړه. دوی وایي هغه د 2013 کال د اپریل په 28 نیټه مړ شو. آسټرالیا د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو غږ کړی چې د کډوالو د شخړې د ختمولو لپاره اړینه ده چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په هوایي بریدونو کې دوی هم برخه واخلي. د آسټرالیا د بهرنیو چارو وزیره جولی بیشپ وایي د شام او عراق نه د میلیونونو خلکو د بې کوره کېدو او د سلګونو زرو خلکو اروپایي هیوادونو ته د پناه غوښتنې په موخه د خوځېدو مسؤله د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله ده. نوموړی نن په سیډنی کې وویل اوسمهال په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتونکو 70% له شام او عراق څخه دي. دا وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله چې د خلکو د بې کوره کولو مسؤوله ده تا د ماتې ورکولو لپاره د شریک سنګر جوړېدل ضروري دي. میرمن بشپ وویل اوس مهال 80 هیوادونه د امریکا په مشرۍ کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد په جوړ شوي ائتلاف کې کومک کوي خو اکثره هیوادونه په هوایي بریدونو کې برخه نه اخلي. په ایران کې پرون دوه کسانو ته د مرګ او د امریکا او اسرائیلو لپاره د جاسوسۍ په تور لس کاله د قید سزا واورول شوه. تیره ورځ د ایران عدلي ویان غلام حسین محسنی په خپلو څرګندونو کې د مجرمو کسانو نمونه یاد نه کړل خو ویل دا دوه کسان د هغه انقلابي عدالت لخوا سزا شول چې د ملي امنیت په اړه مقدمو اورېدنه کوي. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د خبریال جیسن رضایان وکیل ویل چې دا قضیه د ده له موکل سره هیڅ تړاو نه لري. رضایان د 2016 کال په جولای کې ونیول شو او که جرم پې ثابت شي نو تر شلو کالو پورې قید کېدای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران څخه غوښتي دي چې رضایان او دوه نور بندي شوي امریکایان خوشي کړي. دا تر دې مهاله د مشال ډیو خبرونه اوس ته هوا حال او د کرنسی بیا د ریاض مساخل.
د پنډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپیا مقابله کې د ځینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.5 روپیه 15 پیسې غستی کیږي او په 1.5 روپیه 70 پیسې خرسيږي. یو پوند په 1.5 روپیه او 1.5 روپیه 15 پیسې. یو یورو په 1.14 روپیه او 1.14 روپیه 15 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپیه 55 پیسې او په 20 روپیه 80 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپیه 10 پیسې او په 30 روپیه 55 پیسې. یو افغانۍ په یو روپې 25 پیسې او یو روپې 45 پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپې 288 اغستی کیږي او 288 خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو پیښور او کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 2.5 او کمه 8 درجې، پیښور او بنو کې 8.5 او 2.5 درجو پورې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل. په دې غړي کې ووري
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وایي په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې بنیادی ډانچا د بارودو سرنګونو کارخانه رابطو نظام او نور شیان لنګولې دي. د قبایلي سیمو کډوالو د بحالۍ لپاره د 5000 روپو لومبی قسط فاټا سیکرټریټ ته ورکړل شوی او د دې رقم د لګښت لپاره کمیټیانې هم جوړ کړل شوی. خو یو قبایلي مشر تور لګوي چې د کمیټیانو کې سم او روغ خلک نه دي اخیستل شوی.
دې کې د نارت پاکستان یو څوکم اعلان شوی نه دی. د دې لپاره به دوی سوداګر برابر کی. هغه سوداګر به په مشرانو کې هم ټاکل شوی به وي چې هغه به خرڅ شوی خلک وي.
د پېښور ښار نه منتخب شوی ضلع کونسلر وایي د ښځو لپاره به مسلکي مرکزونه او د ستونزو د حل لپاره به یې کمیټیانې جوړوي.
لیډیز لپاره خاصکر مختلف ځایونو کې اووکیشنل سینټرې جوړېږي. د هغې چې پرسنل کم مسایل دي هغه به مونږ هر یو ویک کې مونږ هغه کمیټیانې به جوړو هغه به راغونډو.
په پېښور کې د سیاحت خزینه کارکوونکو د خپلو تنخواګانو نوکریانو په خولو لپاره مظاهره کړې.
عمران خان ته موږ دا درخواست کوو چې هغه هغه تبدیلی اوس موږ ته وښایي. ادمیان د خوندې د هغې پر روډونو ناستې دا تبدیلي ده. په شمول پولیو موږ بایکاټ اعلان کوو.
او بلوڅو مېرمنو د خپلو لازره کړل شوو خپلوانو د خلاصون لپاره په دغه سیمه کې د پوځي عملیاتو درول لپاره مظاهره کړي.
نور هم یو شمیر رپورټونه لرو لمشالې ډو سره اوسې اوس د خبرونه لومړی رپورټ اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې پاکستان وایي حقانی شبکې تر ډیر حدا کمزورې کړې او لا هم پر ضد یې عملیات روان دي. بلخوا د جرمني وینا ده چې د ترګرۍ خلاف د جنگ ګټلو پرته بله کومه لار نشته او د لړکې به ټولې نړۍ له پاکستان او افغانستان سره مرسته کول پکار وي. دا خبرې د پاکستان د امنیت سلاکار او د جرمني د بنو چارو وزیر په اسلام آباد کې تر ملاقات وروسته یوې ګډې خبری غونډې ته کړې دي چې تفصیل یې د ریاض موسی خیل په دې رپورټ کې ورو.
د ملاقات وروسته شریکې خبری غونډې ته په خطاب کې سرتاج عزیز وې چې پاکستان د ټولو وسلوالو په ضد یو شان کاروایانی کوي او د دوران حقانی شبکې ته هم لوی زیان رسول شوی دی. دی وایي
شمالی وزیرستان کې د حقانی شبکې بنیادی ډانچه، د بارودی سورنګانو کارخانه، د دوی د رابطو نظام او دارنګ نور سیزونه اړنکړې شوې دي او اوس د دوی توان ډېر محدود پاتې دی. که د دې موازنه افغانستان سره وشي نو کومه خبره چې افغانستان کوي چې حقانی ډله دلته کاروایانې کوي او دا هر څه د پاکستان نه قابو کیږي نو دا د هغوی سوچ دی. زموږ اندازه ده چې پاکستان کې د دوی توان او پټن ځایونه ډېر لږ پاتې دي او افغانستان کې د دوی زور د پاکستان نه نوي
د جرمنی خارجه وزیر د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان د کردار او قربانو ستاینه وکړه او وی ویل چې دا وخت د حالاتو جاج اغستل ګران دی.
موجوده وخت کې د دې اندازه لګول ډېر ګران دي چې پاکستان حقانی ډلې ته څومره زیان رسولې. خو زمونږ باور دی او موږ چې تیرو دوه ورځو کې څه ولیدل چې د پاکستان فوج شمالي وزیرستان او نورو سیمو کې وسلوالو ته لوی زیان رسولې او د پاکستان دا خبره چې د حقانی ډلې توان یې ختم کړي دا به وروسته پته لګي.
د فرانک والټر وینا وا چې پاکستان افغانستان لبا د ترهګرې خلاف جګړه کې د یو بل سره مرسته او همغږي کول وی. د بنړیوال رورولې هم ټینګار وکړو چې دغه لړکی د دوه ملکونو مرسته او ملاتړ وکړي ځکه چې د جنگ کې د ګټې نه سیوا بل لار نشته. د خبري غونډې وروسته د جرمني خارجه وزیر د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره هم ولیدل او ورسره په دوه اړخیزه تعلقاتو او سیمه ایز صورتحال خبرې وکړې. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردوونکو د جرمنی د بهنو چارو وزیر په داسې حال د پاکستان په سفر دی چې د امریکا د ملي امنیت سلاکاری سوزان رایس تیری دو ورځې په پاکستان کې تیرې کړې. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي د امریکا د ملي امنیت د سلاکاری سوزان رایس سره یې د افغانستان په اوسني وضعیت او سولې د عمل په اړه خبرې کړې دي. د امریکې د ملي امنیت سلاکار پر داسې وخت کې پاکستان ته سفر کړی چې د اسلام آباد او کابل او اسلام آباد او ډیلی ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. نور تفصیل زموږ د همکار زبی شفق په دې رپورټ کې.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکارې سوزان رایس سره د سیمې په وضعیت په ځانګړې توګه د افغانستان د سولې د مذاکراتو او همداراز د پاکستان او هند ترمنځ پر رامنځته شوي کړکېچ مفصلې خبرې کړې دي. نوموړی همداراز وایي پاکستان هڅه کوي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو ځنډیدل لړۍ بېرته ژر پیل شي ځکه چې تر څو پورې په افغانستان کې سوله او ثبات نه وي رامنځته شوی نو په پاکستان کې به هم وضعیت نه آرامه وي. عزیز دا سرګندونه د یکشنبې په ورځ ناوخته اسلام آباد ته د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکارۍ تر سفر وروسته له جیو خبری تلویزیون سره د خبرو پر مهال وکړې.
جو افغانستان میں جو ریجنل سچویشن ہے اور وہاں پہ جو ڈائیلاگ کا پروسیس سسپینڈ ہوا ہے وہاں پہ
میرمن رایس سره مو د افغانستان پوسنی وزیر د سولې د مذاکراتو په ځنډې دنه او په افغانستان کې دننه د تروریستي بریدونو او د تشدد د پیښو په ډیرښت خبرې وکړې. موږ په دې هم وغږېدو چې که چېرې د سولې خبرې بېرته پیل شي نو د تشدد او تروریستي پیښو په کموالي کې به مثبت اغېز ولري ځکه چې دا مهال تر ټولو ستره ستونزه دا ده چې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې چې کومې تروریستي پیښې کېږي دا د اشرف غني صاحب په مشرۍ د ملي یووالي حکومت لپاره ډېر تشویشناک دي او پاکستان په دې کې هڅه کوي چې په افغانستان کې وضعیت ښه شي ځکه چې تر څو په افغانستان کې امن نہیں راغلے تو پاکستان وزیر پہ ہم نارام ہوئی
بہتر ہو کیونکہ افغانستان میں جب تک امن نہیں آئے گا تو پاکستان کے حالات بھی بہتر نہیں ہوں گے.
د امریکا د ملي امنیت سلاکارې په داسې وخت کې اسلام آباد ته سفر وکړ او د دې هیواد له سیاسي او پوځي مشرانو سره یې ولیدل چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل او اسلام آباد او دلی ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. د اسلام آباد او کابل اړیکې تر هغې وروسته خړې شوې چې په کابل کې تروریستي بریدونه ډېر شوه او افغان چارواکو رسنیو پر پاکستان کلکې نیوکې وکړې او دا هیواد د طالبانو په ملاتړ تورن کړ.
هم دی موضوع کې پاتې کېږو. رویټرز خبرې ایجنسی لیکي د کابل وروستي بریدونه چې تور یې په حقاني شبکې لګول کېږي، وروستو د امریکا د ملي امنیت سلاکار پاکستان ته خبرداری ورکړې چې د پاکستان پر ځمکه موجود حقاني طالبان د سیمې د امنیت لپاره خطر جوړ شوی. داسې هم رپورټونه دي که چیرې پاکستان د حقاني ډلې پر ضد له عملیاتو ډډه کړې وي، نو کېدای شي چې امریکا پاکستان ته پوځي مرستې بندې کړي. تفصیل لږې دمې وروسته اورو. رویټرز خبر ایجنس ته یو چارواکي په حواله لیکي د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس د پاکستان پوځي او سیاسي مشرتابه ته خبرداری ورکړې چې د پاکستان پر ځمکه د میشت وسلوالو لخوا په کابل کې د وروستیو بریدونو له کبله سیمه ییز امنیت له خطر سره مخ شوی. سوزان رایس د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د بلنې پیغام اهم ورکړ چې دا رنګ د امریکا سفر وکړي. دا ملاقاتونه پر داسې وخت کېږي چې د پاکستان خپلو ګاونډیو هیوادونو افغانستان او هندوستان سره اړیکې ترنګلې شوې دي، او دا خبره هم واضح نه ده چې امریکا به پاکستان ته د 300 میلیون ډالرو پوځي مرستې ورکړي او که څنګه. داسې راپورونه دي که چیرې امریکا ته دا خبره په ډاګه کېږي چې پاکستان پر خپل ځمکه د میشت حقاني طالبانو پر ضد عملیات نه کوي، نو بیا کېدای شي امریکا یاد رقم پاکستان ته ورنه کړي. په حقاني ډله تورونه دي چې په افغانستان کې د خونړیو بریدونو تر شا لاس لري. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي په اسلام آباد کې خبریالانو ته د تفصیلاتو ورکولو پر وخت ویلي دي چې د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس د پاکستان چارواکو ته ویلي چې په دې میاشت کې د افغانستان دننه بریدونه چې څه باندې 50 کسان یې وژلي دي، د دې خبرې عکاسي کوي چې د پاکستان پر ځمکه میشت وسلوالو د جنوب ایشیا بې ثباته کولو ته دوام ورکړی. چارواکي زیاتوي دوی پر دې عقیده دي چې په کابل کې د وروستیو خونړیو بریدونو تر شا د حقاني شبکې لاس دی. په مقاله کې راغلي دي په 2011 کال کې د امریکا د ګډو ځواکونو د هغه وخت چیرمین ویلي وو چې حقاني شبکه د پاکستان د استخباراتي ادارې روغ لاس دی. حقاني شبکه چې افغان طالبان او القاعده سره اتحادي ده، پاکستان وایي هیڅ قسم ملاتړ ورسره نه لري. د کابل بریدونه وروستو له هغو ترسره شول چې د ملا عمر د مړینې خبر تر راتلو وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وځنډېدلې. یاد امریکایي چارواکي وایي د کابل بریدونو له وجې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې لویه ترنګرتیا رامنځته شوې او پاکستان لپاره دا مسله ضرور حل کول وي چې دا رنګ له خپلو ګاونډیانو او واشنگټن سره یې اړیکې برقرار پاتې شي. د امریکا د ملي امنیت سلاکارې له پاکستاني او چارواکو سره په خپلو خبرو کې پر دې خبره هم ټینګار وکړ چې له هندوستان سره د تاوتریخوالي پیدا کولو نه ډډه وکړي. د پاکستان وزیر اعظم د امریکا د ملي امنیت سلاکارې د پاکستان دوره ستایلی او ویلي دي چې سوزان رایس د ترګرۍ د له منځه وړو لړکې د اتحادیانو خپلمنځي همکاري ډېره ستاینه کړې.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیستئ. اوردونکو د پوځي عملیاتو له کبله د بې کوره شو قبایلي سیمو کډوالو د واپسۍ او بیا بحالۍ لپاره د 15 ارب روپو لومبه قسط د قبایلي چارو حکومتي ادارې فاټا سیکرټریټ ته ورکړل شوې دي. همدارنګه دغه کډوالو د شو نقصاناتو تخمینه لګولو لپاره اهم مختلفې کمیټیانې جوړې کړل شوې دي، خو د قبایلي سیمو بې کوره شوي خلک بیا تور لګوي چې حکومت د دوی په بحالۍ کې مخلص نه دي. نور تفصیلات د احمد الله په دې رپورټ کې.
د فاټا د آفتونو سره د مبارزې اداره یا اف ډی ایم ای یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر ایجنسی، شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان ایجنسونه د فوزي عملیاتو دوران کډکونکو خلکو واپسي او دوی بیا بحالۍ لپاره یو پروګرام شروع کړی شوی دی چې تر لاندې به په مکمله توګه اوران شوي کور مالک له 400,000 او په جزوي توګه متاثر شوي کور مالک له 1,50,000 روپۍ ورکړې کیږي. د نوموړي په وینا چې د متاثرینو د نقصاناتو په صحیح توګه اندازه لګولو لپاره د قسیمو پولیټیکل انتظامی او په مقامی قبایلی غړو مشتمل کمیټیانې جوړ کړې شوې دي، او د کمیټیانو په یادو ایجنسو کې سروي هم شروع کړې ده، او د سروي وروسته به متاثرینو ته امدادي رقم ورکولو لړۍ شروع کړې شي. مشال ریډیو چکلا د کمیټیانو او متاثرینو ته ورکړې کیدونکې امدادي رقم په حق له قبایلی سیمو خلکو سره خبرې وکړې، نو د فاټا ګرینډ الاینس مشر ملک خان مرجان وایي چې د کمیټیانو کې د سیمو سره تعلق لرونکي مشران نه بلکې فاټا سیکرټریټ د خپل خوخي کسان شامل کړی دی.
دی
کې د نار پزنستان یو څوکم اعلان شوی ندی د پارا به دوی سوداګر برابر کی هغه سوداګر با په مشرانو کې هم ټاکلې شوی بوي چې هغه به خرچ شوی خلق وي ما به غالب خیال چې په دې کې هغه خلق راوستل پکار دي چې کم خلک د هغې بازارونو سره تعلق لري د هغې علاقو سره تعلق لري او که د دې لپاره حکومت بیوروکریټ دې ته تیار کړي وي نو ما به خیال چې دا چلېدلی کارتوس دي د کارتوسو نه نوې امید نشي کېدی.
د خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکي اسد افریدی چې د قامی وطن پارټۍ د فاټا صدر هم دی وایي
د خیبر ایجنسی بیا د ټولې فاټې په حوالې سره چې کومې سروې کیږي نو هغه کې زیاتره د فاټا سیکرټریټ په حوالې سره کوي چې په هغې باندې د سیول سوسایټي ادارې چې اعتراضونه لري نه میډیا ته کې نه د نورو ادارو هغه ځایونو ته رسایي شته دی نو صحیح صورتحال خلکو ته معلوم نه دی. کم توازونه چې شوي دي نو هغه هم د دې نه ډېر زیات دي دا کم پیسې دي منظور کړي دي او ما خیال دی چې دا سر د صحیح توګه به عالي معلومېږي چې د پریس والا ته دا اختیار ورکړي چې دوی لاړ شي هلته وګوري جایزه واخلي.
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي قسمت خان وزیر وایي چې حکومت د کورونو جوړولو لپاره کمی څلور لکه روپۍ مختص کړي دي نو په دومره رقم خو یو کور بیا د سره نشي جوړېدی.
نن سبا په څلور لکه یو کمره نه جوړېږي. بیا وزیرستان خو د غرو علاقه ده نو داسې یک لک ساټ بندې نو هغه مرامت هم نه چې هیڅ هم نه کېږي. نو دا خو حقیقت کې ډېرې کمې دي. مونږ دا وایو چې څومره نقصان چې دا چا شوی دی که هغه د څلورو لکه د څلور لکه د ورکړی شي که هغه د لسو لکه د لسو لکه ورکړي که هغه د دوو لکو د دوو لکو دا وشي.
د یادونې ده چې حکومت د وسلوالو پر ضد په خیبر ایجنسی کې د خیبر ټو په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم او په جنوبي وزیرستان کې د راه نجات په نوم سره عملیات پیل کړي وو او حکومت دا دعوه کوي چې د سیمو کې وسلوالو ته ماتې ورکړې ده. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
هم دې موضوع کې پاتې کیږو. د فوزی عملیاتو له کبله بې کوره شوي د شمالي وزیرستان کډوال چې زیاتره یې دا مهال په بنو کې دېره دي په دوی کې کاروباریانو دوکاندارانو د تجارتي مرکزونو مالکانو لوی لاریون کړی او له حکومت یې غوښتي چې د دوی د شوو تاوانونو ازاله دې وکړي. تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې اورو.
نن بنو کې د شمالي وزیرستان درې بازارونو میرانشاه میرعلي او د تاخیل دوکاندارانو او تجارتي مارکیټونو مالکانو لاریون وکړو چې دولت نه شمالي وزیرستان کې عملیاتو پر مهال د دوی کاروباري مرکزونو ته اړول شوو توانونو ازالې غوښتنې وکړې. د ډول پسپېته د غلاریون کې دوی بینرونه اخستي ول او ورته اړول شوو توانونو معاوضه ورکولو غوښتنې یې کولې. د شمالي وزیرستان دوکاندارانو اتحادیه مشر دین پیو خان مشال ریډیو ته د غلاریون په اړه وایي
دا احتجاج د شمالي وزیرستان د دوکاندارانو دی. دا چې قانوني نشته چې دا د ګرین افریقا دی نو ګورنر صاحب تاسو ملي یو نه راډل شراولي شراواتي شو امان نه پښی امیر دا په غاړه چې مازان سره خپل تعاون په ځان نظر رکو کار نه کا په 15 تاریخو میر د ګورنر مخته احتجاج کې په خوا
د لاریون یو بل ګډونوال امشاد الله وای گورنر دی ورته د مذاکراتو لپاره وخت ورکړي او د خپلو توانونو ازاله یا معاوضه غواړي.
میر د گورنر نه وزیر اعظم نه چیف اف آرمی سٹاف نه حضور مطالبه کی چې میر د خپل حق په صحیح طریقې سره ملاو شي خپل حقوق ته ملاو شي. میر د کینا ډنګ دی میر د خپل د کینا په خپل ځای جوړ شي واپسی نشي کړای ویلا ځکه نشي کړای چې میر کینا ډنګ دی میر د کینا ډنګ دی کچره ټیم و ناستو ان شاء الله رحمان 15 د ډیډ لاین میجر کوي به گورنر هوسته مخشي میر
شمالی وزیرستان آل پارٹی سیاسی اتحاد چیئرمین خلیل خان مشال ریڈیو تا وویل زر تر زر دے دولت ورتا د توانونو ازاله ورکړي او میران شاه میرعلی کې خپل مارکیټونه په خپل ځای غواړي.
چیرې هغه په داسې ظلم نه ده شوی لکه د میش سره چې ظلم وشو یو کې تجرونه دا سامان وستلې دکان کړه ور نن د سامان څخه پاته ونه لګي. د میر د ټولو وزیرستانونو مطالبه ده چې د میر حکیم سامان کبر شوی دی یا عادي کې پرتا دی اده هیڅ په پلي لمیشه سانه و پلي میش پاکستانیونی امید او پرمنی.
احتجاج پر مهال دوی دا هم مویل چې نن د دوی مارکیټونو سامانونه نیلام کولی شي او پاتې سامانونه یې ټول خراب شوي یا تباه شوي چې باید نور محفوظ کړل شي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو ده.
زو پیښور ته اوریدونکو، خیبر پختونخوا ځلي حکومتونو کې یو ځل بیا خاندانی سیاست رامخته شوی، چیرته چې د صوبې د وزیر الله ورور او د صوبایي وزیرانو خپلوان ځلي او تحصیل ناظمان جوړ شوي دي. تفصیل د خالد خان په دې رپورټ کې.
خیبر پختونخوا کې یو ځل بیا ضلعي حکومتونو کې وزیر اعلی، وزیرانو او نور سیاسي ګوندونو مشرانو خپل خپلوان ضلعي او تحصیل ناظمان جوړولو کې کامیاب شو، او دا سیاسي پوهانو په وینا ته تحریک انصاف خاندانی یا مورسی سیاست ختمولو ادعا غلطه ثابت شوه. نوخار کې د پختونخوا وزیر اعلی خپل لور لیکت خټک، شانګله کې د پاکستان مسلم لیگ نواز انجینئر امیر مقام زوی نیاز امیر، ډیرس مل خان کې د صوبایي وزیر علی گنڈا پور رور، پٹان کی دا تحریک انصاف دا قومی اسمبلی غڑی دا دلاور کنڈی رور، او بیا کرک کی دا ایم پی اے صاحب گل رور دا خپل ضلعو ناظمین جوړ شو. پیښور کی دا انگریزی ورځپاڼې خبریال شمیم شاہد په مقامی حکومتونو کی دا خاندانی سیاست په حق لا وایي.
سیاست نه پکار خو د دین بغیر هم نکیږي، دا غي وجه دار چې د دې څخه تاسو غوري نو سیاسي شعور هم کم دی، سیاسي تعلیم هم کم دی، بل د سیاسي استحکام هم کم دی. چې تر څو پورې زموږ د سیاسي ادارې مضبوط شي تر هغه پورې دا مسلې یي.
خو بیا یو بل سیاسي کارپو زیال اسلام وایي چې ځلي حکومتونو کې د وزیر اعلی، وزیرانو او نور سیاسي مشرانو خپلوانو د ناظم په حیث موجودګي به د دغه ځلو د خلکو لپاره ګټور وی، ځکه چې دوی به د صوبایي حکومت نه زیات د پرمختګ پنګې ترلاسه کوي.
فائدہ خو بر دی خلکو ته وی، ځکه چې پر خټک سی ورور نوخار کې جیل ته کې ځلی ناظم شو، یا د شانتی د امیر مقام چې کوم زوی دی هغه ځلی ناظم شو، نو دا کسان چې دوی په حکومتونو کې دي او چې حکومت کې دي دوی ایکسس ته په هونچې دی وزیر اعلی ته، یا چې امیر مقام شو هغه ایڈوایزر دی، مشیر دی وزیر اعظم لپاره.
خو بیا د انګریزي ورځپاڼې دی نیوز خبریال یوسف علی وای چې ځلی حکومتونو لپاره دا پرمختګ پنګه به په سیاسي بنیادونو نه بلکې برابر تقسیمول پکار دي، او د دې لپاره به صوبایي فاینانشل کمیشن جوړیږي.
په تیر اے ڈی پی کې چې کوم صوبایي حکومت کله لوکل گورنمنٹ جوړ کړل، نو 1.5% یې کې خودل د لوکل گورنمنٹ لپاره، 1.5% د صوبایي حکومت د ټوټل بجټ 240 اربه روپۍ جوړیږي. هغه 240 اربه روپۍ به لکه پروینشل فائنانس کمیشن به هغه لپاره جوړیږي، څنګه چې نیشنل فائنانس کمیشن دی په مرکز کې راشن دی، په صوبه په لیول جوړیږي، او هغه به د صوبو د ضلعو په منځ کې په مساوي تقسیم یا اکویټیبل تقسیم به کوي، چې لکه چاته څومره ضرورت دی هغه مره به فنډونه ورکوي.
دا یادونه ده چې خیبر پښتونخوا کې د روان کال په 1 مئی مقامي حکومتونو لپاره ټاکنې شوې وې، چې بیا وروسته په 1 اگست د ضلع او تحصیل کونسل لپاره ضلع او تحصیل ناظمین منتخب شو، چې نه پکې د تحریک انصاف، 4 د جماعت اسلامي، 3 د پاکستان مسلم لیگ نواز، او 2 د عوامي نیشنل پارټي، جمعیت علما اسلام او پاکستان پیپل پارټي سره تعلق لري. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
پېښور کې پاتې کېږي. اوریدونکو، په پېښور کې د سیاست خزینه کارکونکو د خپلو تنخواګانو زیاتولو او نوکاریانو په خول لپاره مظاهره کړي. دوی دا هم تور لګولی چې کار ته ډېر اخیستل کېږي او تنخواګانې ورته پر وخت نه ورکول کېږي. دغه مظاهرچیانو کې ځینې زمونږ د خبریال غلام غوث سره خبرې کړي. راځه چې په ګډه وکړو.
زمانم شغفته چې بین دی پېښور نه، زمونږ ډیوټي تومره سخت دی چې پول یو ډیوټي زمونږ ایل ای ډبلیو ناغسته کیږي، هغه کې زمونږ ایل ای ډبلیو شهید شوی، دا هغه اړول ساغه چا نوکو چې ګینه دا څوک مړ شو، یا دا هغه اړول چا تاسو نوکو، او په دې دغه کې تومره دی چې هغه پیمنت پسې مونږ ګرځو. زمونږ دا حل دی چې روډونو هغه تروز په زور ته غواړو نه، هغه علی مونږ لا راکې کني دا سره لا نه راکې. عمران خان ته مونږ دا درخواست کوو چې هغه هغه تبدیلی اوس مونږ ته خو چې هغه تبدیلی ناری والی چې تبدیلی راولو، تبدیلی راولو نو اوس ته هغه مونږ ته تبدیلی دغه اوخه څنګه دي تبدیلی راولي، او ماغه تبدیلی دا هغه تخکاری چې د پروډونو د خلک روزي او د امیان د خوندې د هغه پروډونو ناشته، دا تبدیلی د زمونږ صوبایي حکومت ذمہوار دی. د دې شي زګه چې په پنجاب کې چې کم نه نه الته لیډي هیلپر کرتا 14000 تنخوا ملاويږي، او دلته مونږ ته 8000 تنخوا په ټایم نه ملاويږي. دا صوبایي حکومت هغه
زمانو نوم چې دین هغه اسمت دی، او زمونږ نن بنیادی چې کم مطالبات دي هغه دوی یو دا دي چې سپریم کورټ اف پاکستان جولای 2012 نه مستقل کړی یو او تر اوسه پورې مونږ ته د مستقل ملازم په شان ته نه مونږ ته تنخواه ملو شو نه زمونږ بقایجات ملو شو مونږ له خپل د درو کالو واجبات را کی کوم آرډر چې سپریم کورٹ آف پاکستان کړی دی دویم زمونږ دا دی چې مونږ له سکیل وایز تنخواه را کی سچ د سرکاري ملازمین د سکیل مطابق جوړیږي مونږ له هغه تنخواه په باقیت کې سره ملاویږي
زمانم المینا افتخار د 1 جولای 2012 نه زمونږ ریګولرایزیشن شوه دی خو اوسه پورې د درو کالو واجبات زمونږ ادا نه کړی شو مونږه د سکیل وایز سیلری د نن ورځې پورې وا نه غشتې شو یره جی زمونږه د دې احتجاج نه پس په د پریس کلب مخه ته مونږه دلته کې کیمپ لګو او د هغه پورې به مونږ په دې سړک باندې ناست یو چې د کومې پورې زمونږه حقوق نه دي تسلیم شوی زمونږ مطالبات نه دي منل شوی او زمونږه د لیډی هیلث ورکرز پروګرام د ټول اکټیویټیز نه په شمول پولیو زمونږ بایکاټ اعلان کوو
په بخور کې مول خزینه کارکونکو د حکومت نه غیلې وریدلې او وس وخت شوه دې څه باندې 15 بجې ناراضه چې لاند خبرونه ور
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر سٹانمایر وایي د ترهګرۍ خلاف د جنگ ګټل نه پرته بل لار نشته او د ترهګرو پر ضد په جنگ کې د افغانستان او پاکستان مرسته اړینه ده نوموړي نن په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف او د بهرنیو چارو له صلاحکار سرتاج عزیز سره وکتل نن سهار د باجوړ ایجنسۍ په زور باندې سیمه کې د سړک د غاړې بمی چاودنه کې یو تن مړ شوی او درې تن نور ژوبل شوي دي معلومه نه شوه چې په چاودنه کې اصلي هدف څوک و ځکه چې دغه تنان ولسی وګړي دي د دې پېښې پړه چا قبوله کړې نه ده نن په پېښور کې د روغتیا د ادارې لسګونو خزینه کارکونکو د پریس کلب او صوبایي اسمبلۍ د ودانیو په وړاندې مظاهره وکړه د مشال لډیو خبریال وایي دغو مېرمنو غوښتنه کوله چې د دې تنخواګانې ډېر زیاتې او نوکرۍ دې پخې شي د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل ښار کې د حقانی شبکې او د طالبانو د پیښور شورا دیرش غړي نیولې دي د خبر پاڼې پر اساس نیول شو کسانو هوډ درلود چې په ولسمشرۍ ماڼۍ په ششدرک کې د ملي امنیت پر ادارې ملي دفاع وزارت د امریکا په سفارت د کابل پر امنیه قمندانۍ ملي شورا او خاتم النبین پوهنتون حمله وکړي طالبانو نن دا خبره ومنله چې د دوی پخوانی مشر ملا عمر په 2014 کال کې مړ شوی او دوی 2 کاله پورې دا خبره پټه ساتلې وه استرالیا د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو غږ کړی چې د کډوالو د شخړې د ختمولو لپاره اړینه ده چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد په هوایي بریدونو کې دوی هم برخه واخلي او په ایران کې پرون 2 کسانو ته د امریکا او اسرائیلو لپاره د جاسوسۍ په تور د 10 کلونو د قید سزا ورغول شو
اوردونکو خمونه مولا مشال دی وردل چې نجیب امیر وړاندې کول په دینی مای کې د لادرکل شو بلوڅو لپاره د شوی مظاهره ترڅنګ نور هم یو شمیر کورنی او نړیوال ریپورتونه لرو خلومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو ورسپانو په خپلو اداریو کې سره غشتي راب اکرم خان ته وکړي
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په خیبر پښتونخوا کې د مقامي ادارو نمایندو د خپلو عهدو سوګند پورته کړو ادارې وایي د خیبر پښتونخوا په مقامي انتخاباتو کې اکثر نوي خلک منتخب شوي دي بیوروکراسي او صوبایي حکومت له با عددي ملګرتیا کول وي ادارې زیاتوي چې د مقامي نمایندو کارکردګي په د اغې د اختیاراتو او بجټ پورې محدود وي ادارې لیکي پخواني پوځي صدر پرویز مشرف په دور کې چې مقامي ادارې جوړې شوې نو مقامي او صوبایي اسمبلی غړو ترمنځ شخړې پیدا شوې وي نو اوس پکار ده چې صوبایي اسمبلی غړي او د مقامي ادارو غړي یو بل سره کومک وکړي ادارې خیر کلی کې هله پکار ده چې د مقامي ادارو غړي به د اولس کټې لپاره کار کوي او دغه مشرولي به د جمهوریت تقاضو مطابق وي هم دې لړکی آج ورسپان خپل ادارې کلی کې چې خیبر پښتونخوا کې د مقامي انتخاباتو اخرنی مرحله هم سرته ورسیده ادارې وایي د مقامي انتخاباتو لپاره مقامي ادارو ته به د 3 اربع روپو ترکیتی فند ورکړی کیږي ادارې وایي د پیښور خار انتظام خ جوړول لپاره به ضلع مشرولې له یو موثر او جامع حکمت عملی جوړول وی او په دې منصوبه باندې کې به صوبایي اسمبلی غړو له دې مرسته کول وی ادارې اخیره کې دي چې کله دواړو ترمنځ کومک نه کړی شو نو مسلې به هم هاغه سی وی او عام اولس به بدلون نه محسوسوي جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي ملک یو غټ شمیر د داسې ریټایرډ افسرانو او کندو موجود دي چې د ژوند ضرورت چې په پنشن پوره کیږي ادارې وایي د پنشن اخستونکو لخوا دا مطالبه وخت په وخت مخې ته راغلي ده چې ګرانه او نور د ضرورت شیان په بیلونو کې اضافه لوږي دا پنشن کمی دي او دا تعداد سیوا کړی شي. ادارې مخکلي کې په تیر ورځو کې یو سرکاري بانک انکشاف کړی وو چې د ملک پلوي او محکمو کې د جری پینشنرانو په نوم پیسې وصولېږي او دغې شمېر شپږ لکه دی او په دې لړ کې عدالت ته کیس هم وړاندې کړی شوی دی. ادارې په وینا حکومت په دې لړ کې د یو خصوصي کمیټې جوړولو حکم ورکړی دی چې د کرپشن نشاندهي وکړی شي. ادارې لیکي د حکومت له اړخه د کمیټې د جوړولو فیصله مهمه ده، خو ضرورت دا دی چې دا مسله انتهایی توجه او سنجیدګۍ سره هواره کړی شي، ځکه چې دا د نوکرونو ریټایرډ شویو خلکو مسله ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د اکنامک ټایمز ورځپاڼه د امریکا د وایټ هاوس په حواله وایي چې پاکستان ته د ملي امنیت د سلاکارې سوزان رایس سفر د هند او پاکستان ترمنځ د دې وروستۍ شخړې سره تړاو نه لري، بلکې دا سفر له وړاندې پلان شوی و. بلخوا هیومن رایټس واچ په خپل یو تازه رپورټ کې وایي افغانستان کې خبریالان د یو شمیر خطرونو سره مخ دي او حکومت د دغو د تحفظ په لړ کې پاتې راغلی. د دوه لیکنو مهمه برخه لمنو شاو.
اکنامیک ټایمز ورځپاڼه لیکي د اتوار په ورځ د امریکا وایټ هاوس د رسنیو هغه رپورټونه رد کړل چې ګنی اسلام آباد ته د امریکا د ملي امنیت د سلاکارې سوزان رایس د اوسنی سفر د هند او پاکستان ترمنځ روان تناو سره تعلق لري. وایټ هاوس وایي دغه سفر د سو هفتو وړاندې نه پلان شوی و. ورځپاڼه د وایټ هاوس د یو انتظامی چارواکي د خولې لیکي د پاکستانی رسنیو هغه رپورټونه ناسم دي چې وایي سوزان رایس د پاکستان او هند ترمنځ د موجوده شخړې په حق له د اسلام آباد بیړنۍ سفر کوي. د یوې پوښتنې په جواب کې د وایټ هاوس چارواکي ویلي سوزان رایس با د خپل دې سفر پر مهال د پاکستانی چارواکو سره په دوه اړخیزه معاملو خبرې کوي چې پکې به د ترهګرۍ او په خاص توګه د ترهګرو له اړخه د پاکستانی خاورې د استعمال په اړه بحث کیږي. نوموړی پرون په اسلام آباد کې د یو شمېر اعلی حکومتي او پوځي چارواکو سره لیدکاته کړي دي. بلخوا د انساني حقوقو د سار اداره هيومن رائټس واچ خپل یو رپورت کې وایي چې د رواني میاشتې په شپږشتمه نیټه د افغانستان په بلخ ولایت کې قاسم مظفری نومي خبريال نامعلومه کسانو په چړو وهلې ده. نوموړی د محل په اسپیټال کې دی او حالت یې ښه نه دی. دا راز په هرات ولایت کې د جمشید په نوم یو بل خبريال د بحث او تکرار په وخت یو پولیسواله وهلې چې په سر او مخ یې زخمي کړی دی. یا د اداره وای دغه یوازنې پیښې نه دي، بلکې په افغانستان کې د خبريالانو د محفوظه کولو کمیټي وای په دې هواد کې د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې نه هدیش خبريالان د تشدد او دړکو سره مخ شوی دي، چې پکې یو خبريال وجل شوی او درویش نور وهل شوی او یا د برید لاندې راغلي دي. یا د کمیټي تور لګوي چې په دې کې اتویش پیښو کې حکومتي چارواکي ککړ دي. ریپورت وایي دا په داسې حال کې ده چې د دې هیواد اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د تیر کال په دسمبر میاشت کې ژمنه کړې وه چې حکومت به یې د خبریالانو حفاظت یقیني کوي او دې لړ کې چې کوم چارواکي غفلت وکړي د هغوی خلاف به ګامونه پورته کوي، خو د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې د خبریالانو خلاف د تشدد پیښې چې زیاتره یې د حکومتي چارواکو لخوا رامنځته شوي ښایي د حکومت په وعدو او حقیقت کې څومره فرق دی.
دا مشال ریډیو د سه‌شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوو بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروه
په سلور نیمو بجو.
مشال ریډیو خبرونه ته اوږستي اوریدونکو، ایسوسیټیډ پریس لیکي په افغانستان کې امریکایي پوځي چارواکو د خپل استعمال لاندې د اتو هوایي ډګرونو واک اختیار افغان حکومت ته ورکړ چې له دغې سره بعد افغانستان اقتصاد پرمختګ وکړي. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده صدورو.
اسوسییټیډ پریس لیکي افغانستان چې د کلونو راهیسې جنگونو او بدامنۍ ځپلی دی او د خلکو ژوند، کار، روزګار او تګ راتګ یې له کړاوونو سره مخامخ کړی دی. په دې تیرو کلونو کې په دغه هیواد کې پرمختیایي کارونه هم د نړیوالو هیوادونو په مرستو ترسره شوي دي. په دغو کې اته هوایي ډګرونه هم شامل دي چې په ټولو سناسه $2 بلیون راغلي دي. اسوسییټیډ پریس لیکي دغه ایرپورټونه د افغانستان په مختلفو سیمو کې دي، ځینې ډېرې غریزي سیمې هم دي چې پکې تګ راتګ دومره آسان کار نه دی او د وسوالو طالبانو د ممکنه حمله بغیر هم په دغه لارو سفر کول خطر ډک دی. د افغانستان پارلمان یو پخوانی غړی محمد داود سلطان زئی چې په افغانستان کې د هوایي ډګرونو د جوړولو د پروژو څارنه کوي وایي اوس چې کله د افغانستان نړیوال عسکر په وتلو دي او دغه هیواد کې یو شمیر پرمختیایي کارونه روان دي چې پکې د هوایي ډګرونو موجودګي ډېر اهمیت لري، له دې سره دا هیواد د نورو ګاونډیو هیوادونو سره تجارت کولی شي او په آینده کې د منځني ایشیایي هیوادونو سره یې ډېرې ښې تجارتي اړیکې هم جوړېدای شي. سلطان زوی دا هم وایي په راروان وخت کې د افغانستان سیاحت هم له دغو ایرپورټونو نه ګټه اخیستلی شي ځکه چې ډېر خلک د افغانستان تاریخي ځایونه لیدل غواړي. د امریکا یو پوځي چارواکی وایي دغه هوایي ډګرونو واک اختیار یې ځکه هم د ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت ته ورکړ چې له دغه سره د افغانستان اقتصاد پرمختګ وکړي او زیاتوي. دغه هوایي ډګرونه یې ونه تړل او دا فیصله یې وکړه چې باید دغه د افغانستان د حکومت اختیار لاندې راولي چې په آینده کې به دا د دغه هیواد ولس ته اسانتیاوې ورکړي. د دغې د لارې دوی نړیوالو مارکیټونو ته هم رسد کولی شي. د افغانستان د ملکي هوایي کرښې د ادارې ویان قاسم رحیمی وایي سناسه 130 کورنۍ او بهرني پروازونه هر ورځ د افغانستان په هوایي ډګرونو ترسره کیږي. هر میاشت 50 زره خلک په افغانستان کې دننه د یو ښار بل ته په هوایي لارو ځي او دغه شمیره زیاتیږي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 420، پر لنډو څپو 2130، 15360، 15960 او د انټرنیټ لالاري پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتو غوړېدلای شي.
اوردونکو د مشال رادیو خبرونه ته غوښتي زو کوټه تا پرون په نړۍ کې د ورکل شو خلکو نړیواله ورځ وا. په کوټه کې بلوڅو مېرمنو د ورکو بلوڅو په ملاتړ یو احتجاجي مظاهره کړې چې په کې د زرګونو ورکو بلوڅو د موندنې غوښتنه کړې ده. دوی ادعا کوي چې د بلوڅو په سیمه کې اوس هم پوځي عملیات دوام لري او بلوڅ ځوانان تښتول کیږي. تفصیل د برکوال میاخیل په دې رپورت کې ورو.
په احتجاجي مظاهره کې شریکو مېرمنو په لاسونو کې شهرپاڼې هم راخیستې وې چې پر جنو یې لیکلي وو ملګري ملتونه چیرې دي چې د بلوڅو ځوانان په اجباري ډول ورکیږي او وژل کیږي. یوې بلوڅو مېرمنې له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې یوازې د روان کال له جولای څخه 245 بلوڅ ځوانان په اجباري ډول لادرکه کړل شوي او 350 خراب شوي مړي یې موندل شوي دي. د بلوڅو د قومي غورځنګ مظاهره له یوه کال راهیسې د نبیل بلوڅ د جبري ورکېدنې او په بلوچستان کې د روانو پوځي عملیاتو په خلاف ده. نن بلوچستان د اور په لمبو کې سوځي او په وینو سور دی. په ټولو بلوچ میشتو سیمو کې پوځي عملیات زشته پراخ شوي دي. د ورکو بلوڅو لپاره د ژغ پورته کوونکي سازمان مشر ماما قدر بلوڅ او یوازې یو بل ځوان په احتجاجي مظاهره کې ګډون کړی وو. ماما قدر وایي ځوانان یې اوس د اجباري ترۍ تم کېدو له ډاره نه د خپلو ورکو خلکو لپاره په احتجاجي مظاهرو کې ګډون کولای سي او نه د دوی په احتجاجي کیمپ کې پشکارا مخ کښېنستلی سي. کله چې موږ تر اسلام آباد اوږد لاریون وکړ هغه وخت له موږ سره د 13000 ورکو بلوڅو فهرست و چې په اسلام آباد کې مو د اروپایي اتحادیې او ملګرو ملتونو دفترونو ته ور وسپارل او دوی ته مو وویل چې موږ په هره سیمه کې د ورکو بلوڅو لپاره د ږغ پورته کوونکي سازمان مسؤلین لرو. هر ځای چې په اجباري ډول څوک وتښتول سي هغوی سمدستي موږ ته احوال راکوي او راته وایي چې دومره خلک تښتول شوي دي. د ورکو بلوڅانو لپاره ږغ پورته کوونکی سازمان وایي له بلوچستانه د بلوڅو ځوانانو د اجباري ورکېدنې لړۍ شاوخوا 15 وړاندې پیل شوې چې وایي تر اوسه لا هم دوام لري. د بلوچستان د داخله چارو دفتر د دغو ورکو بلوڅو شمیر شاوخوا 1500 یادوي خو د ورکو بلوڅو سازمان وایي د لادرکه کړای شویو ځوانانو شمیر یې د بلوچستان په اوسني حکومت کې تر 1500 تنو هم اوښتی دی.
د پښتنو په کور کلي
خار او خورکه
سروان دی
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونا تر سهار 9 بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو د مشال د خبرونه اوري. په داسې حال کې چې پاکستان کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشران د احتساب په نامه نیول شوي دي، د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي چې د سیاسي عمل د کمزوري کېدو له کبله پوځي اسټابلیشمنت په سیاسي منظر نور هم خورېدای شي. تفصیل د مجید بابر په دې رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د مسلم لیگ نواز په مشرۍ کې د منتخب حکومت اله درې کاله پوره کیږي، د پاکستان سیاسي صورتحال یو ځل بیا د ځینو ننګونو سره مخ شوی دی. په پاکستان کې د احتساب او امنیتي ادارو لخوا په دې نږدو کې د یو شمېر سیاستوالو د گرفتارۍ نه پس په مرکز کې د مسلم لیگ نواز ډلې په مشرۍ کې د واکمن سیاسي اتحاد لپاره په هغه سیاسي کړکیچ کې نور زیاتوالی راغلی چې وار له مخه د متحده قومي مومنټ د وفاقي او صوبایي پارلماني غړو د مستعفي کېدو نه ورسره مخ و. که دغه سیاسي کړکیچ مخنیوي ونشي نو په دغه هیواد کې جمهوریت ته خو څه خطر نشي پیښېدای. د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان نه خبرېدونکي د انګریزي ژبې د ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون اگزیکټیو ایډیټر محمد ضیاءالدین وایي چې که څه هم دا یو عمومي تاثر دی چې پوز او د هغوی مطبوعاتي ادارې ډېرې فعالې دي، خو د نواز شریف حکومت دا هر څه د مداخلت په معنا نه اخلي. نوموړی زیاتوي د اندرونی حالات او نړیوال فشار له امله د پاکستان پوز لپاره دا ممکنه نه ده چې اقتدار په لاس کې واخلي، ځکه چې پوز په اندرونی توګه په یو ډېر سنجیده جنگ کې بوخت دی. تر کومه چې په کراچۍ کې د رینجرز د کاروایانو خبره ده، نو هغې نه یو تاثر دا خوریږي چې پوز منتخب حکومت ترانداز کوي نظر انداز کوي. خدا خبره نه دی هیرول پکار چې د پاکستان د جوړېدو نه پس څومره هم مهمې ادارې یا اقدامات دي د هغې واک په اوس په خپلو لاسو کې اخیستی. خو په لاهور کې د سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری بیا وایي چې که دا مهال د پاکستان په جمهوري ادارو او سیاسي حالاتو د پوز د برلاسي توپ تاثر تر سترګو کیږي، نو د هغې ذمهوار سیاسي ګوندونه او په خاصه توګه د نواز شریف حکومت دی. نوموړی زیاتوي دا مهال په پاکستان کې جمهوري عمل د ډېر فشار لاندې دی او د هغې درې لوی وجوهات دي. یو دا چې په ملک دننه د ترهګرۍ پیښو د کموالي ټوله ذمهواري پوز اخلي او سیاسي حکومت په شا شوی دی. بل دا چې د سیاسي ګوندونو ترمنځ په یو بل د تورونو لړۍ زیاته شوې ده. او درېیمه دا چې په کراچۍ کې د رینجرز لخوا په لومړي ځل د ترهګرو تر شا د بنیادي مرکزونو پر ضد کاروایي شوې دي، چې له وجې یې عام ولس هم د پوز ملګری شوی دی. پروفیسر حسن عسکری وایي چې که منتخب حکومتونو د ولسي خیر ښېګڼې منصوبې پیل نه کړي او ولس ته په جمهوري ادارو د باور موقعه ورنه کړي، نو په راتلونکو وختونو کې به د پوز کردار نور هم پیاوړی شي.
دا مجید بابر چې تاسو ته یې رپورټ وړاندې کوو.
د مشال رادیو خبرونې په منځنۍ صفو 621، په لنډو صفو 2113، 15,360، 15,960 او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکی کام پاکې صاف اوریدل شي.
د مشال رادیو خبرونه ته غوږ استې زوړی رسمل خان ته. په ډېر رسمل خان کې میشت مسجد کډوال وایي چې حکومت ورته د مرسته اخیستو عمل ډېر ګران کړی دی. دوی د لکه کړي ک چیرې وختن یې نه منل کیږي نو په احتجاج به لاس پوری کړي. تفصیل د سلام مسعود په دې رپورت کې.
په غونډه کښې د خوړو ور وېشلو غیر حکومتي تنظیم هغې پرېکړې غندنه وشوه چې له مخې یې ډېر قبایون د دغې ملاتړ نه بې برخې پاتې کېږي. په دغه باره کښې په موقع موجود یو مشر مکرب خان شمنخیل مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
چل دا ښه وای دی چې دیغ دې ته چې کې مخشې شنټې پر حکومت ایسو کړی وه، په هغې بوندې د ته راشن نه ورکوي او خوني رشته چې کېمه د واده بوندې نه ورکوي، خصوصي زنانه ته سخت تکلیف دی، واده ته راشن نه ورکوي.
یو بل قبایلی شجم خان وویل
راشن څومره پیسالی وکړلې او دا حکومت او دا د انجوز ولا بیا روغلات شي بیا نوی حکم چلوي کنه چې په زړه طریقه روکوینه دا راشن دا بند کو زینه کوم.
پیر خان ها دغو خبرو ته په دغې رنګ دوام ورکړلې.
سخته مهرباني ویوي چې د هیواد رولار پوته تو په داسې داسې ګوتې نه وایي کنه، روکوي ته یې پښلې په ازده ته یې روکوي کنه روکولی. موږ ته د هیوا لار وښایي چې موږ د نه لرې شي دلته دی کور یې زده دی.
عزیزالله چې کوم د خوړو اخستو د پاره د کراچۍ نه راغلی دی، خو د نوې پریکړې په وجه خواړه یې لا موندلې نه دي. دای ویایي
نوې پابندې لاګه دلې دوه زړه سره خروپا کړې دوکانه دا تیرو اخستای دی چې نر کوي پابندې لاګول. نن مې پنځلسم اشپز کراچۍ نه په هوټل په میسو پرخونه پنډېر دا تکلیف
د کبلیانو د غاغوت نیوکه او غشتنه مې چې د سیمې نه د قومي اسمبلی نمائنده او د سفران د قائمه کمیټۍ ستر مشر مولانا جمال الدین مسعود ته مخښه کړې. هغوی په دا رنګ ځواب وکړ کمشنر سر جاگیجی کا خبر سما نشوا بیا بٹول مسعود کا بالون خوڑا اخستل پریجدی او پغٹ احتجاج بالوس پورے کوی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
د تاریخ پانا
گندارا دستخوا صوبے زور نمو بالا سار جی دے دال کا یو اونڈے و تو یا یو اڑو کسان گھر ہو یا یو گٹ پائل ہو داغی پسر باندھے جی کم دن دا کلا جوڑا گرم ہو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
او خاص کر دا چندر گپت موریہ په زمانہ کې چې شاہباز گڑھ او دا چار سدا دا سلطنت او کې خاور خو زبردست ده او هغه ته بده دې دا ګلون خان
یخنیانو کې با دا دې وینټر کیپیټل چې ہونا به خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجی.
اردن کزو مومند ایجنسی تا په مومند ایجنسی کې د زیارت د غرنا د کانو پوړلو د بندیز لکبله 350 کارخانی یا خو ولاړې دی او یا پکې کارونه 90% کم شوې دي. کارخانداران وایي چې د دې روزګار سره تړلې شوخوا 1500 خلک هم له مالی ستونزو سره مخ شوې دي. تفصیل د شانواس ترغزی په دې رپورت کې.
په محمد ایجنسی کې د سنگ مرمرو لټول لوی د زیارت غرد بندښت لوجه د کارخانو مالکانو مزدورانو او ګډو ولوي چې لږ زیات 1500 تنان یا خو به روزګار شي او یا په 10% مزدوران په کار دي او 90% کارکونکو په کور ناشته. محمد شوقدر او خیبر ایجنسی ملګرو کې درې نیم سو د کانو کارخانې 1500 د ګډو ټرکونه او دغه شان د هوټلونو ولا او یو شمیر نور تنان د زیارت غر خلاصېدو ته په انتظار دي.
زماړې د خان نوم نه ولاره سره ګرځم کلینډر کوم ولاره سره زیارت چینی نو بس مزدورا خوان مزه نشته ری بس ټول گاڑی کورو کورونو کې ولاړ دي تقریبا 2000 یو نیم زر دغه سلاره دي. ډیر خلکو دغه د پنچارین دي مطلب میسرین دي هوټلو والي موږ سره ډیر کسان دي کې شامل دي. پوهیش
بیا مې د یو مزدور چې په یو کارخانه کې کار کوي ور سره خبرې وکړې.
زما نوم عرفان الله. تو زیارت بند شوی دی په کارخانو باندې ډیر غټه سرات پریوتی دي. مخکې به په کارخانو کې 45 مزدوران وس بس یو پکې نه کې بس بل چوکیدار او عام دا نور چې کم کانی دی په هغه کې دومره غټه مټه نشته دي.
ځینې کارخانو کې یو ماشین روان هم دی خو په هغه کې هم د تور خوا سړی خوا یا د نور غرونو کانی ماتول شي چې اخستون کې ډیر نه خوښوي. جان الله مومند سبحان خور ماربل اسوسییشن صدر دی او وای
30000 مزدوران دي ټچ دي د گاګ د پاره دغه ورکوټه مشين منګروان کړي. تاسو ګورئ چې کوم ناغټ مشينان دي غټول ولاړ دي او کوم چې زمنګ د پاره د بونیر کانه دي یا د مردان کانه دي یو غاغه چې د اغه زینه منګ دل تروړو منګ ته کری ډبلپری وځي.
نو د یوې کارخانه میشتنی آمدن څومرو چې دا ساتنه کیږي؟ احسان الله هم یو کارخانه دار دي او وای ویل
دوه درې لګو پوریو د کارخانه ش کوم آمدن دوه درې لک حکومت منګ بجلی بیل ورکو هغه کې ټیکسونه هم شامل دي. بجلی بیل خدا نه راځي درې سلو بل لازم مشین ولاړ دی. لیبر لږ کم دی نو یو 15 کس لیبر دسی چې موږ نو شوټی کول موږ سره نو ویل تقریبا لک یو نیم لک روپیه دغه خرچ ورکو.
بلخوا حکومتي چارواکي وای چې دغه غورنه د لیز یعنی د غورنه د مالکانو د حکومتي ټیکس او د بای د نور کولو لوجه بند دی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای.
مشال ډیو خبرونه تا او وګستی اوردونکو په کورما ایجنسی کې د تعلیم څنګه کارکونکو وای د سدی په ایجوکیشن دفتر کې د کلرکانو عمل نشته چې لوجی دوی لړی رستون سره مخ دي. تفصیل د تارک ورغزی په دې رپورت کې.
پکورما کې د تعلیم محکمې سرکاري ملازمین وای د سادې په ایجوکیشن افیس کې کلرکانو عمله د نشټوالي له عمله اکثره د دوی کارونه نه کیږي او د ځنخکار دي. محمد شاه په نامه یو سرکاري استاد مشال لډیو په لارې غوښتنه وکړه چې د سادې په ایجوکیشن افیس کې کلرکانو عمله د زرته زره پوره کړی شي.
استادانو ته هم اکثر دا ګیله او شکواوي چېره مو کار په ټیم باندې نه کیږي، انکریمنت نشي لګېدلی، مثال سرویس بک کې بله انټرویو هغه په ټیم باندې نه کیږي. دی وجنه د خلکو ته دا مسله شته چې دی افیس ته د خپل سټاف سکوندې دی ته راشي نو دا به ډېره ښه وي.
د تعلیم محکمې د شمیرې تر مخه شاوخوا 3500 استادان او 1500 پورې د څلورمې درجې نور ملازمین د کورمې په مختلفو تعلیمي ادارو کې کار کوي. په تعلیمي ادارو کې د کلرکانو شمیر تر سلو پورې دی. خو حبیب الرحمان په نامه یو بل استاد وای د سدې په ایجوکیشن افیس کې دفتري کارونه ترسره کولو لپاره تر اوسه په مستقله توګه د کلرکانو عمله نه دی تعینات شوي.
د خپل سرویس بوک مسله دی، ډېر وخت نشو هغه کې انټرانی نه دی شي. هر کال نوې اګریمنټس لګیږي یا نور څه الانسز لګیږي، دغه انټری کال په سرویس بوک کې ضروری. دا خو کلرکان کوي، هلته بیا افیسر هغه باندې دستخط کوي. تقریبا
سردار محمد مشال لوډیو توای د سادې په ایجوکیشن افیس کې د نورو ادارو نه په عزی توګه د کلرکانو عمله راوستلې ده او په افیس کې دفتری کارونه روان دي. دوی ویل زموږ کوشش دی چې په دفتر کې زر تر زره په مستقله توګه هم د کلرکانو عمله تعینات کړو. واضح دی چې په کورما کې 2000 کال نه وروسته شیاسونو ډلو ترمنځ نښتې د شروع کېدو وروسته د کوزي او منځني کورمې خلکو د سهولت لپاره د سادې ایجوکیشن افیس پرانستل شوی دی. خو دغه دفتر ته لا هم د کلرکانو عمله نه دی ورکړل شوی چې له وجې د تعلیم محکمې سرکاري ملازمین د یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. طارق ورغزی، مشال رادیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اردن خود مشال ریڈیو دنو نزید نا ستا خبرونا خیری شی بیدی خود مشال ریڈیو چی چوم را هم خبرونی دی حقا تاسی دا مشال ریڈیو پا ویب پانا باندی اوری دلے شی وقت شوید در منٹ کم شپږ بجې نورځ چې له نجیب امیر روستي لاندې خبرونه وورو.
د نن ورځې روستي مهم خبرونه د جرمني بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر وایي د ترهګرۍ خلاف د جنگ ګټلو نه پرته بله لاره نشته او د ترهګرو پر ضد په جنگ کې د افغانستان او پاکستان مرسته اړینه ده. نوموړي نن په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف او د بهرنیو چارو له سلاحکار سرتاج عزیز سره ملاقات وکړ. نن سهار د باجوړ جنسې په زوربانډۍ سیمه کې د سړک د غاړې بمی چاودنه کې یو تن مړ شوی او درې تنه نور ژوبل شوي دي. څرګنده نه ده چې د برید اصلي هدف څوک و، ځکه چې په نښه شوي کسانو لسی وګړي دي. د یادې پیښې پړه چا نه ده قبوله کړې. نن په پېښور کې د روغتیا د ادارې لسګونو ښځینه کارکوونکو د پریس کلب او صوبایي اسمبلۍ د ودانیو په وړاندې مظاهره وکړه. د مشال لډیو خبریال وایي دغو مېرمنو غوښتنه کوله چې د دوی تنخواګانې دې زیات کړي او نوکرۍ دې پخې شي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل ښار کې د حقانی شبکې او د طالبانو د پېښور شورا 13 غړي نیولې دي. د خبر پاڼې پر اساس نیول شو کسانو هوډ درلودلو چې په ولسمشرۍ باندې او په ځینو نورو مهمو ودانیو برید وکړي. استرالیا د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو غږ کړی چې د کډوالو د شخړې د ختمولو لپاره اړینه ده چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت واستوالې ډلې پر ضد په هوایي بریدونو کې برخه واخلي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بیشپ وایي د شام او عراق نه د میلیونونو خلکو د بې کوره کېدو او د سلګونو زرو خلکو اروپایي هیوادونو ته د پناه غوښتنې په موخه د خوځېدو مسؤله د اسلامي دولت په نوم واستواله ډله ده.
او په ایران کې پرون دوه کسانو ته د امریکا او اسرائیلو لپاره د جاسوسۍ په تور لس کاله د قید سزا واورول شوه. تېره ورځ د ایران عدلي ویان غلام حسین محسنی په خپلو څرګندونو کې د مجرمو کسانو نومونه یاد نه کړل، خو ویې ویل دا دوه کسان د هغه انقلابي عدالت لخوا سزا شول چې د ملي امنیت په اړه د مقدمو اورېدنه کوي.
اردوونکو همدې سره د مشل دیو د نن ورځې نه ساته خبرونه چې د سهار تر نهونه تر د مازیګر تر شپږ بجو پورې دوام لري پای ته رسیږي. خو پر همدې سپو تاسې د ډیو رادیو خبرونه اورېدلی شئ. همدې سره خپل قربا اسرائیل مومند او د مشل دیو ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.